په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبری خبرونه زه فریبا ظاهر د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نویو څرګندونو خبره وچ وایي. په هیڅ ډول شرایطو کې ډلو، بنسټونو او اشخاصو ته د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهنې حق نه ورکوي. دغه کمیسیون زیاتوي که څه هم لاریونونه د وګړو مدني حق دی، خو ټینګار کوي چې یوازې بایومیټریک سوي رایې به معتبر وګڼل سي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
دا هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یوه چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی او څو سرتیري ټپیان شوي دي. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي د دې ولایت په معروف او شولیکوټ ولسوالیو کې دیارلس وسلوال وژل شوي. او دا هالند پولیس وایي د هغه بریدګر په لټه دي چې پرونی د حق په خار کې درې کسان د چړې په گزارونو ټپیان کړل. بشپړ خبرونه واورئ. د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یوه چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی دی. د هلمند ولایت د عامه اړیکو مسؤل زاهد اتل ازادي راډیو ته ومنله چې د مارجي او ناوي ولسوالیو ترمنځ په لاره د یو مین په چاودنه کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پلې لیوا قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی او دوه سرتیري یې ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال هم وایي چې له افغان پوځیانو سره په موټرو کې یو شمېر خبریالان مارجی ته روان و او له دې ډلې د شمشاد خصوصي تلویزیون خبریال سردار محمد سروري د نن سهار په دې چاودنه کې ټپي شوی. ټپیان په لشکرګاه ښار کې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي. مارجه کې افغان پوځیانو له ډېره وخت عملیات پیل کړي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په مارجه کې د افغان پوځیانو عملیات ناکامه کړي او دولتي عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. اخواته د جوزجان ولایت یو سیمیز چارواکی وایي چې د منګیجک ولسوالۍ په مرکز کې د نښتو پر مهال د طالبانو یو مهم غړی قاري نورالدین د څلورو ساتونکو سره وژل شوی دی. د جوزجان د والي ویاند عبدالمعروف ازر ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته چې د تېرې شپې نه یې تر نن سهار پورې ادامه لرله څلور وسلوال پکې ټپیان شوي هم دي. په کندهار کې بیا د ملي اردو چارواکي وایي د ولایت په معروف او شولیکوټ ولسوالیو کې دیارلس وسلوال وژل شوي. په کندهار کې د 215 متم کلي اردو د ویان مرستیال صادق احسان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته د تلفات د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوښتي دي.
دیارلس تنه وسلوال ترګر وژل شوي دي او 15 تنه ټپیان شوي دي. په دې عملیاتو کې دوه موټرسایکلونه او درې ملي اسلحې هم تخریب شوي دي.
خغلی سامدارنګ دا وکړه چې په زابل او روزګان کې هم د عملیاتو په ترڅ کې څلور وسلوال وژل شوي. په عین وخت کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په کندهار او زابل کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي او دوی ته مرګ ژوبله اړولې، خو طالبانو د خپلې مرګ ژوبله په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ځانګړو ځواکونو تیره شپه د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هم هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا 15 مخالف وسلوال پکې وشل شوي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو غوښتل په یو کورلا ډوله موټر کې یو شمېر وسلې بلې سیمې ته انتقال کړي. د تبسم په وینا تیره شپه د سیدکرم ولسوالۍ اړوند کوسین په سیمه کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور تنه وسلوال وژل شوي. تر اوسه پورې طالبانو د دې بریدونو په اړه سنندې ویلې. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. د هالند پولیس وایي د هغه مشکوک بریدګر لټکی چې پرونې د حق په مرکزی سیمه کې درې تنه په چړو ټپیان کړل. رسنیو ریپورټونه ورکړي دي چې دغه کس په چاقو باندې درې کسان ټپیان کړل او ټپیان په یو روغتون کې له څو ساعته بستر وروسته رخصت شول. یوې سیمه ییزې رسنۍ د بېلابېلو چارواکو له قوله ویلي چې داسې نښانې خانه نشته چې د دې برید تر شا دې د تروریزم انګیزه واوسي، خو د هالند د پولیسو یوې ویاندې ویلي دوی د قضیې ټول اړخونه او ټول احتمالات څېړي. دا برید په داسې حال کې کیږي چې تر دې څو ساعته مخکې پرون په لندن کې یو بریدګر په د چړې په گزارونو څو کسان ټپیان کړل. په پیښه کې خپل د بریدګر په شمول دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دا لندن پولیس وای دا بریدګر چې دا چړی گزارونه وکړه د پولیسو لخوا په ډزو وشل شوی. دا پولیسو مرستیال کمشنر نیل باسو ویلی چې بریدګر اته وشکلن عثمان خان په 2012 کال کې د تروریستي جرایمو په ترسراوی بندي شوی هم.
A male suspect was shot by specialist armed officers from the city of London.
دا وی یو نارینه بریدګر لندن د خاري خاصو پولیسو لخوا وشتل شوی او تاییدوم چې په چې وشل شوی. یو شمیر نور کسان په دې پیښه کې ټپیان شوی. د چارواکو په حواله چې په خټه پاکستاني عثمان خان نیت درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د روزنې یو مرکز جوړ کړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن له خپلو خلکو سره شمونه وکړه ټول هغه کسان به ونیول شي چې په دې پیښه کې لاس لري. او افغان برتانیې سکوهن کی سوهل احمد مغولزی خپل انګلیس سیال ناک آوټ کړ. دا سوهل احمد مغولزی او ډایلن ډراپر ترمنز لوبه بیګاش په لندن په یار کال کې وشوه.
خبرونه مولا ذاتی رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ویلي چې ډلو بنسټونو او اشخاصو ته به د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهنې حق ورنه کړي. په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله خبرداری ورکوي چې که کمیسیون 300,000 رایې چې دوی ناسمې بولې باطلې اعلان نه کړي دا ډله به په ټول هیواد کې لاریونونه وکړي.
غیر قانوني او عدم شفاف از این کمیسیون بوده باشه ما متصمیم را گرفتیم بر دادخواهی مدنی خودی ادامه میدیم، نه تنها در کابل، در 34 ولایت افغانستان.
در افغانستان در آزاد و عادلانه انتخاباتو در سر بنسټ چارواکی دی ډول انتخاباتی ستونزو حل لاره پڅه کوي. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
کمیسیون یو پرانستې غونډه ترسره کړي تر څو همدغه تخنیکي ادارې د ټول ټکټونو حضور ولري چې د اعتراض واورېدل شي. د کمیسیون ځواب موږ واورو چې قانون په درشل کې هلته به معلومېږي چې کوم پخوا موضوعات ستونزمن دي او باید وشي. نو په وخت کې موږ کولی شو چې ملامت ملامت وي او سلامت سلامت وي.
د افغانستان ولسي جرګې په تازه څرګندونو کې ویلي چې د سولې بهیر د بریا لپاره اوربند یوه حتمي خبره ده. د دې جرګې مشر میر رحمان رحماني
زمین اساس هر گونه گفتگو و تفاهم مقدماتیاتش بس سراسری و کاهش خشونت ها باشد. قابل قبول نیست که طالبان با امریکایی ها با معامله بشنند اما در کشور جنایت بیافرینند.
بلخواد افغانستان در سول مذاکراتو در بیا پیلی دو پرد افغانستان پا خوانه ولسمشر حامد کرزایی توایی
مش بوار وار د امریکای پر کوټ ځخ کړی دی چې تیرې څو میاشتې د پروسه وزنده ده تر څو دوباره شروع کړي او د موږ د افغانستان لپاره ضروري کړل دي چې د امریکای او د طالبان د اسلامي تحریک ترمنځ مذاکرات ژر تر ژره بیرته شروع شي. په خیر وبول
له شغلې کرزی سره به د ازادي راډیو د مرکه د حقیقت څخه په نننۍ خبرونه کې واوري او د غراستان د څنګې مو بلونې ځخ خبرونه دا ورته د ازادي راډیو تروسی ورسو. دوستانو د دې خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د تیر ورځې لاریون په خبرګون کې وایي کمیسیون به په هیڅ ډول شرایطو کې ډلو بنسټونو او اشخاصو ته د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهنې حق ورنه کړي. دغه کمیسیون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره که څه هم لاریونونه د وګړو مدني حق بولي خو ویلي دي چې یوازې بایومتریک سوي رایې به معتبرې وګڼل سي. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تیر ورځ له ټاکنو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې 300,000 رایې باطلې اعلان کړي. نورحال فیروزه عزیز راکوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا د یو ورځني مهلت په غبرګون کې کمیسیون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي یوازې هغه رایې معتبرې دي چې بایومتریکي بنسټ ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلامیه چې د شنبې په سهار په کابل کې د جمعې ورځې د لاریون په غبرګون کې خپره شوې پکې راغلي کمیسیون ټولې ټاکنیزې چارې د قوانینو، لوایحو او طرز العملونو پر بنسټ مخته وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اعلامیه کې دغه شان د بات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د پلویانو د لاریون په اړه وایي کمیسیون د قانون او خپلواکۍ د اصل پر بنسټ تر هیڅ ډول شرایطو لاندې د انتخاباتو په پروسه کې اشخاصو، ډلو او بنسټونو ته د مداخلې حق نه ورکوي. د جمعې په ورځ د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې زرګونو پلویانو په کابل ښار کې د یو لاریون په ترڅ کې د شپږ مادیز پریکړه لیک په خپرولو سره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې 300,000 هغه رایې چې د دغه کمیسیون ډلې په باور تقلبي او جالي دي باطل اعلان کړي. د ولسمشر انتخاباتو نومان عبدالله عبدالله، لومړی مرستیال عنایت الله بابر فرهمند د لاریون په ترڅ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یوه ورځ وخت ورکړ چې دا رای باطل اعلان کړي. د ښاغلي فرهمند په خبره که کمیسیون تر شنبه یعنی نن ورځې 300,000 رای باطل اعلان نه کړي، خلک به په ټول افغانستان کې په لاریونونو لاس پورې کړي. کومې 300,000 رای چې د ښاغلي عبدالله ټاکنیزه ډله یې د باطلېدو غوښتونکي ده، تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د باور وړ اعلان شوي دي. اوس چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غوښتنه نه ده منلې، د دغې ډلې یو ویان بشیر احمد تیانج وایي دوی به ډېر ژر په ټول افغانستان کې خپل اعتراضونه پیل کړي.
د کمیسیون غیر مسؤلانه دریځ زموږ قناعت ترلاسه نه کړ. که دا ډول دریځ دوام ومومي، موږ هغه پرېکړه چې کړي خپل مدني عدالت غوښتنې به د افغانستان په 14 ولایتونو کې جاري وساتو.
د 300,000 رایو د باطلېدو لپاره د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د غوښتنو تر څنګ د دغې ډلې پلویانو له څو مودې راپدې خوا د افغانستان په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر هم تحریم کړی او د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي. د دغې ډلې ویان فرایدون خوزون وایي که کمیسیون دوی ته قناعت ورنه کړ، په پنجشیر، فاریاب، بغلان، تخار، بدخشان، سرپل او جوزجان ولایتونو کې به د کمیسیون دفترونه دغه شان تړلي پاتې شي. په ورته وخت کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې یو غړي داود سلطانزوی وایي که د عبدالله عبدالله ټاکنیزه ډله د نامعتبرو رایو د باطلېدو غوښتونکي ده، اجازه دي ورکړي چې په پاتې اوو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمېرنه پیل شي.
دوی یو رواني جنګ شروع کړی دی چې غواړي چې داسې یو حالت د خلکو روان کړي، دوی منځ سره راوړي، یعنی خلک فکر وکړي چې د دولت ساز ټیم کوړونکی هم سي نو تقلب کړی. په داسې حال کې چې که دوی واقعاً تقلب نه وي کړی، ولې ولایتونه بند کړي؟ ولې د ولایتو صندوقونه پټ کړي دي چې نه پرېږدي چې خلاص شي او تفتیش شي؟
سره دې چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو دوه میاشتې تېرې شوې، خو د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې په ګډون د یو شمېر ټاکنیزو ټکټونو د اعتراضونو له امله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه نه دی توانېدلی چې د دغو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي چې د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره لومړی باید په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر بشپړ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې ورځ په خپره شوې خبر پاڼه کې د ولسمشرۍ د ټاکنو له نوماندانو غوښتنه کړې چې په پاتې اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د پروسې اجازه ورکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او یوې ټاکنیزې ډلې ترمنځ د ستونزو په اړه خو مو راپور واورېده. په همدې حال کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه په ولایتونو کې د انتخاباتي ډلو لخوا د کمیسیون د دروازو تړل د حل لاره نه بولي، وایي چې دا به د انتخاباتو پر پایلو منفي اغېز ولري. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي پکار ده چې کمیسیون له انتخاباتي ډلو سره د بنسټونو په حضور کې خبرې وکړي. له شغل رشید سره زما همکاري فیروزه عزیزی مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د دې ستونزې د دوام د اغیز په اړه پوښتنه کړې ده.
له بعد مغه د وو دفترونو تړل په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د اعتراض په بڼه باندې فکر کوم چې دا د ټاکنو اوسنۍ وضعیت نور هم ادامه ورکوي او د پروسې په ګټه هم نه ده. اعتراض موږ مخکې یادونه کړې وه چې فکر دا د مرکزي دفتر سره په جدي ډول مطرح شي او کمیسیون ته قناعت بخونکي ځواب ووایي، اما د دفترونو تړل دا د حل لاره بده او د پارلماني ټاکنو هغه تجربه کېده چې تکرار کړي چې پایلې شپږو میاشتو کې اعلان شولې او اعتبار یې هم د ټولو خلکو سره د پوښتنې وړ و. نو زر تر زره باید دغه وضع مشکل حل شي او د ثبات همپالنه ټینه او هغه نور معترضین چې دي په دې اړه باندې انعطاف وښيي. انعطاف په دې معنی نه چې دوی خپل اعتراض نه لاس واخلي. اعتراض دا ده چې دوی سر څه موارد لري او کمیسیون سره نظر بسیتونو په وجود کې مطرح کړي. کمیسیون به موږ هم ځواب ووایي کړو، اما دفترونه به پرانیستي.
کمیسیون وایي چې ثبات او همپالنه ډله له دوی سره قناعت نه کوي یا چې دوی ورته قناعت ورکوي په لومړي سر کې مني وروسته نه. بل خپل ټاکنیزې ډلې سره چې موږ خبرې کړې ثبات او همپالنې سره، هغوی وایي تر څو چې د موږ غوښتنې ونه منل شي موږ به اجازه ورنکو. اوس څه فکر کوي، ته څه کول پکار دي د دې لپاره چې دا پروسه پر مخ لاړه شي، خلکو باور ته زیان ونه رسیږي؟
کمیسیون ویلي چې موږ د سلو غونډو په شاوخوا کې درلودلې او قناعت نه ده حاصله کړې. خو دا ستونزه ده، کمیسیون ده چې کمیسیون دا غونډې بې له مطبوعاتو او بې د سار بنسټونو څخه ترسره کړي دي او معلومیږي نه چې کومه خوا ستونزې لري. زموږ د وړاند وروستنۍ وړاندیز همدا و پر اعلانیې کې چې کمیسیون یو پرانستې غونډه ترسره کړي، په هغه کې همدغه تخنیکي ډلې د ټول ټیکټونه حضور لري د دې اعتراض واوریدل شي د کمیسیون ځواب موږ واورو یا قانون په درشل کې هلته به معلومیږي چې د کومو خاص موضوعات ستونزمن دي او څه باید وشي. نو په وخت کې موږ کولی شو چې ملامت ته ملامت وي، سلامت ته سلامت وي. او دا فکر کوم چې د کمیسیون لپاره ډېره اړینه ده که غواړي دغه کشاله حل کړي یو پرانیستې غونډه ترسره کړي، مطبوعات هم باید حضور ولري تر څو خلک پوه شي چې غوښتنې څه دي او د کمیسیون ځواب څه ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید و.
ازادي راډیو لوونه تر وو
سمجھغله ساده راډیو اوریده. افغانستان ولسی جرګوی چې د سولې بهیر د بریا لپاره اوربند یو حتمی خبره ده. د ولسی جرګې رئیس میرحمان رحمانی د دې جرګې د شنبه ورځ په موږ غونډه کې وویل چې دوی له ټولو هغو هڅو څخه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د دایمي او باعزته سولې لامل وګرځي. محمد اشرف غنی او ډونالد ټرمپ هم تر دې وړاندې ټینګار کړی چې که طالبان د سولې موافقې ته ژمن دي نو باید اوربند وړاندیز وکړي. د خبره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه وروستي سفر پترس کې سوي چې په ناڅاپي ډول افغانستان ته وکړه. په دې اړه جزئیات نسیم شفق راکوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په هکله د خبرو او بحثونو له ګرمېدو سره جوخت د افغانستان ولسی جرګه هم پر اوربند ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د یو شمېر وکیلانو له بحثونو وروسته وویل چې په جګړو او تاوتریخوالي کې تر ډیره ملکی خلک وژل کیږي او د سولې له هوکړې د مخه باید اوربند وشي.
زمینه ساز هر گونه گفتگو و تفاهم سراسری اوربند او د تاریخوالی کمول باید هر ډول خبرو او تفاهم لپاره زمینه برابر کړي، ځکه چې د طالبانو لخوا تاریخوالی زمونږ د بیګناه وطنوالو پر وړاندې کیږي. دا د منلو وړ نه ده چې طالبان له امریکایانو سره معامله وکړي او د هیواد په دننه کې جنایتونه ترسره کړي.
خو ښاغلی رحمانی وایي چې د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره د خبراترو له پیلېدو مخکې یوه داسې اجماع رامنځته کړي چې پکې سیاسي جریانونه، مدني بنسټونه، دینی علما او ښځې شاملې وي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مرستیال سید محمد جمال بهشتی وایي چې له طالبانو سره له اوربند پرته د سولې هوکړه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې د ده په خبره اوربند سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره لومړنی ګام دی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو محمد اشرف غنی او ډونالد ټرمپ هم په بګرام کې د لیدو پر مهال ویلي چې که طالبان د سولې هوکړې ته ژمن دي نو باید د اوربند وړاندیز ومني. ښاغلی ټرمپ دغه راز ویلي هغې هوکړې ته چې غواړو له طالبانو سره ورسیږو هغه به صادقانه وي او د ډلې چې مخکې به یې اوربند ته غاړه نه ایښوده اوس یې مني. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ په یو استول شوی پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې د موافقتنامې له مخې اوربند به له هوکړې وروسته وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو په انتظار خادم وایي ښایي طالبان تر هغې چې له امریکا سره د سولې د هوکړې په اړه اطمینان پیدا نه کړي اوربند ته چمتو نشي.
د طالبانو لپاره د دوی هغه جنگیالي چې په میدان کې جنگيږي د دوی مختلفي او قوت کچېته دوی اوربن کینو تر ډیره حد پورې د غانګیزه یا کمزوري کیږي او یا هم سوال سره مخ کیږي. نو طالبان رهبری وایي چې موږ به هله اوربن کو چې امریکا زموږ سره په کړو وادو باندې وفا وکړي او یا هم ته اعتماد او باور راکړي او یا هم تضمین راکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبري اترې درې میاشتې مخکې کله چې د غیډلې په کابل کې د هغې انتحاري حملې مسولیت واخیست چې د یو امریکایي پوځي په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول د امریکا د ولسمشر لخوا لغوه شوې. خو د راپورونو پر بنسټ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې وړاندې بیا په قطر کې له طالب استازو سره لیدلی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ویلي چې له طالبانو سره مذاکرات بیا پیل شوي دي.
دوستانو د افغانستان د سولې بهیر په اړه مو د افغانستان د ولسی جرګې څرګندونې واورېدلې. اوس به ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې نن یې مقالې لیکلې دي. البته د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلېدو په اړه یې څرګندونې کړې دي. د دغو ورځپاڼو غټ کې اجمل تورمن لوستې دي.
سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د امریکا ولسمشر طالبان نرموي. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړمش په ناوخته په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغی. نوموړي د بګرام په هوایي اډه کې له ولسمشر غني سره د لیدنې تر څنګ امریکایي عسکرو ته وینا هم وکړه. سرمقل لیکونکي لیکي ولسمشر غني او ډونالد ټرمپ د لیدنې پر مهال د افغان ځواکونو د سرخندنو د ستاینې تر څنګ ټینګار کړی چې که طالبان د سولې هوکړې ته ژمن وي نو باید اوربند وکړي. په سرمقاله کې راغلي ټرمپ ویلي چې طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي او تمه لري چې دا ځل به نه یوازې دا چې اوربند ته غاړه کېږدي بلکې دا پروسه به له ځنډ سره مخ نه کړي. په سرمقاله کې دغه شان راغلي چې دواړو ولسمشرانو له افغانستانه بهر د ترهګرو د زالو له منځه وړل هم ډېر مهم ګڼلي دي. د سرمقاله لیکونکي په باور په ټوله کې افغانستان ته د ډونالد ټرمپ راتګ او له افغان حکومت سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او سولې په برخه کې ګډ دریځ او اقدامات د هیواد په ګټه تمامېدلی شي او که دواړه لوري همداسې مخته ولاړ شي لرې نه ده چې په افغانستان کې د روانې پردې جګړې ټغر ټول او افغانان سوله ییز ژوند ولري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا شان راتګ د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول بللی دي. ویسا لیکي افغانستان دا مهال د یوې بې دروازې کور حیثیت لري، د چا چې څه وخت زړه وغواړي ورته راځي او چې کله یې زړه وغواړي بیرته ځي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره کله چې د امریکا ولسمشر دا شان راځي د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کولو موضوع سره خامخا تړلې ده. د سرمقالې په پای کې راغلي موږ په داسې حال کې چې له نړیوالو په کلکه غواړو چې زموږ د ملي حاکمیت او استقلال سری کرښې وپیژني او رعایت کړي، له خپلو چارواکو هم په کلکه غواړو چې د دې تاریخي هیواد له حیثیت سره لوبې نه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه لیکلي دي. د هیواد په سرمقاله کې په دې اړه راغلي چې د ښاغلي غني او ولسمشر ټرمپ په دغه 45 دقیقې لیدنه کې پر کومې مهمې مسلې چې ډېر بحث شوه هغه په افغانستان کې د سولې لپاره ژمنتیا وه. سرمقاله لیکونکي لیکي د سولې لپاره د دواړو ولسمشرانو لومړۍ غوښتنه اوربند وه، هغه اوربند چې په باور یې د سولې لپاره لومړی شرط او سره کرښه بلل کیږي.
دوستانو مننه چې تر دې مالمو زموږ خبرونه را سره واورېدلې. که مو نه اورېدلې او غواړئ چې بیا تکرار وکړئ نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. ورزو کندهار ته د کندهار بې وزله او بې سرپرسته میرمنو ته حرفوي زده کړې ورکول کېږي. د ایم سي په نوم رسندوی بنسټ په کندهار کې د بې وزلۍ او فقر د له منځه وړلو په هدف غواړي تر سلو زیاتې هغه میرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ او سینګار په برخو کې وروزي چې د کورنیو سرپرستي ور تر غاړې ده. صادق نه د میرمنو ته حرفوي زده کړو دغه مرکز ته ورغلی.
دا د کندهار ښار په یوه څنډه کې د میرمنو د حرفوي زده کړو مرکز دی. په دې مرکز کې دا مهال 115 هغه غریبې او بېوزله میرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ او آرایشګرۍ په زده کړو بوختې دي چې د خپلو کورنیو د ساتنې سرپرستي لري. په دې مرکز کې په حرفوي زده کړو بوختې دوه میرمنې اسماء او کبرا وایي د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د تازه کسبونو زده کړې ته هیله مندي. دوی هم دا راز له نورو میرمنو غواړي چې په دا ډول فعالیتونو سره خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
ښځو لپاره زما په نظر باندې 100% شکاري، ځکه دا ښځو لپاره چې څوک غواړي دا خیرات یو شی ټول کړي نو دا ډېر ځای لپاره، دا ښځو لپاره یو 100% شکر څلور ځای دی چې خلاصوي دی، چې غواړي چا ښځې چې اقتصاد یې ضعیف وي غواړي دلته کار وکړي، نو دا د ډېر کار دغه څخه لیا څخه دوی کولی شي چې دا کار دلته زده کړي، بیا خپل په کور کارونه وکړي، هغه بازار ته وباسي، خرڅې کړي، خپل یو عاید لاسته راوړي.
د ایم سی په نوم د مرستندوی بنسټ لخوا د دغه جوړ شوي مرکز مشره شکریا کاکړ چې خپله هم کونډه د وایي د میرمنو د روزنې تر څنګ د هغوی تولیداتو د بازار موندنه هم د دې مسؤلیت دی. میرمن شکریا وایي د یاد مرکز د فعالیت اساسي موخه د بیوزلو میرمنو د اقتصادي جوړونې سره مرسته ده.
دا د خرڅلاو لپاره زه خپله یو تجاره یم. زه خپله غواړم چې دغو ښځو ته مارکیټ پیدا کړم او د دغو ښځو پرشاد په مارکیټ کې یوسم او نوښګاو ته یوسم خرڅ یې کړم او دې ته هغه لاره امر وشه یم. په ځین کې هغه لار دې ته امر وشه یم چې دې د خیر سره دغه څخه نیستۍ څخه ووځي او دې د خپل ژوند په باندې پوه سي او خپل اقتصاد پیاوړی کړي. نو دې ته هغه لار زه په خپله او د دې مارکیټینګ زه په خپله وکړم خپل یې پیدا کړم.
که څه هم په تیرو څو کلونو کې په میلیونونو ډالر کندهار کې د غریبو میرمنو د وضعیت د سمون لپاره لګول سوي، خو لا هم هغوی په دې برخه کې له ګڼو او جدي ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عراق کې د روانو مظاهرو په اړه په وروستیو رپورټونو کې ویل سوي چې پرون هم د هغه هیواد په ناصریه ښار کې 15 اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق صدر اعظم پرون ویل چې استعفا ورکوي. نور جزئیات د فرشتي جلسې په رپورټ کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې ویلي چې په عراق کې له اعتراض کوونکو سره چې مشروع اندېښنې لري ګډ نظر لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د عراق پر حکومت غږ وکړ چې د بیکاری، اداري فساد او انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون د مظاهرچیانو غوښتنې ومني. د فرانسې د خبري اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې په مستقیم ډول د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي پر دې خبره چې له دندې به استعفا وکړي تبصره نه ده کړې. په عراق کې په وروستیو دوه میاشتو کې د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت پر ضد په مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په خوډب کې تر 400 زیات مظاهرچیان وژل سوي دي. عادل عبدالمهدي پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې استعفا به پارلمان ته وړاندې کړي چې هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي. عادل عبدالمهدي اویا کلن دی. هغه تیر کال قدرت ته ورسېد. د عبدالمهدي په پرونی بیان کې واضح نه دي لیکل شوي چې هغه به څه وخت استعفا لیک پارلمان ته استوي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني پرون د مظاهرچیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان یې غږ وکړ چې د کابینې له ملاتړه لاس واخلي. سیستانی هم دراس په مظاهرچیانو غږ وکړ چې له تشدد او تخریب دی لاس واخلي. د رپورټونو پر اساس پرون هم د عراق په ناصریه ښار کې پر اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 15 تنه ووژل سول. د ناصریه ښار څخه تر دې ورځ مخکې هم د لشت لږ څلوېښت مظاهرچیانو د وژل کېدو خبر خپور شوی و. آیت الله علي السیستاني پرون وویل چې د عراق پارلمان چې اوسنی حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش ویلي چې په عراق کې پر مظاهرچیانو د ډزو او له هغوی سره د روان تشدد په اړه رپورټونو اندېښمن کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مخکې ویلي و چې په عراق کې پر هغو چارواکو به چې که پر هغوی ثابته سي چې د غلا له لارې یې پانګې جوړې کړې بندیزونه ولګول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال عراق ته په خپل وروستي سفر کې بغداد ته نه ولاړ. مایک پینس د کردستان له مرکز اربیل څخه په ټلیفون د صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې فرانس پرس ته ویلي و چې مایک پینس د امنیتي اندېښنو له امله بغداد ته نه ولاړ.
ما دغه اربونه ده چې د ازما زغ دې تر ولسمشر ورسیږي چې دغه د هلمند په ولایت کې د بریشته ولسوالۍ کنیولې ده. د دلارام تر ولسوالۍ پورې تر دغه ډامبر غلای کیږي. دولتي پولیس هیڅ مخنیوی نه کوي. په سترګو وینې غلا ډزې کوي. د خلکو څخه شش متر پیسې اخلي او د دولتي پولیس دغه نه ورته کوي. خپل په پوستو کې ناست دي. د شورا ولسمې نه د ستاسو سره خبره کوم.
زه محمد خیر سروان یم. د کندهار ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. د ازادي تر دوی ممکران تم ډېر ډېر سلامونه وایم. نو ستاسو څخه مې دغه هیله ورسوه ده چې تاسو په زندانو باندې وګرځوي. وروره په داسې شخصي زندانو کې ډېر مشکلات سره بندیان مخ شو. وروره نو دغه بندیان څخه ولې یو تحقیقات نه ځم کېږي چې ولې د سیې نه سړل کېږي. ترنوالان څخه زما دا غوښتنه ده چې تاسو ولې داسې کوئ. د بل مسلمان مکشنه ولې دا خواران مزدوران چې د کلو کلو څخه ناست دي څه په کوئ. لا تاسو چاته کال په تېر کې نو د دې بس ژوند یې د چرای لاسې ځوانان لاړه لته بنجان دي وسپین شری سوله بچیان یې سرپنانه لري چې بل څوک سرپناه ورکړي سرپرستان یې نشته د کورو ده. نو زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې تاسو په دې بنجان باندې څه کوئ. بنجان ډېرې ستونزې سره مخ دي. څوک مریضان دي چا جنګونه کړي دي. نو ما دا غوښتنه ده چې حکومت څخه تاسو دغه بنجان یا خوش کړي یا دوسیې وسړي. وسلام په احترام.
د تاسو تاسو پیغامونه وه چې ازادي رادیو ته مرسته و مننه کوم کبي هم په خپل سیمو کې ستونزې لرین او کولای شئ زموږ سره شریکي ازادي رادیو ته څنګه خبرونه لاله د اړوند مسولینو سره شریکوي او دغه تر غوښې رسوي زموږ خبرونه ادامه لري کچیر غوړي چې د خبرونه تکرار به هم وري د ازادي رادیو ویب سټ ولر سي پته مو ته ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ وړاندې په خبرونه کې موږ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو چې پاره کې به په حقیقت سره د پروګرام کې به د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی څرګندونه واوري چې د سولې د پروسې د بیا پیلېدو په اړه کړي دي. خو تر دې هر څه د مخه به یو ځل بیا له اجمل انڅخه د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د هلمند چارواکي وایي نن سهار په یو چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی او څو سرتیري ټپیان شوي. د هلمند ولایت د مالیکو مسول زاهد اتل ازادي رډیو ته وویل چې د مارجی او ناوی ولسوالۍ ترمنس په لاره کې د یو مین چاودنې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پلې لیوا قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژلی او دوه سرتیري ټپیان کړي. په پیښه کې څو خبریالان هم ټپیان شوي دي. د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا تیره شپه د پکتیا په احمد ابا کې هوایي بریدونه شوي دي چې د چارواکو په وینا 15 وسلوال پکې وژل شوي دي. همدارنګه د یو بل خبر لمخې په کندهار کې چارواکي وایي چې ملي اردو د دې ولایت په معروف او شولې کوټ ولسوالیو کې دیار لس وسلوال وژلي. په کندهار کې د 215 تم کلی اردو د ویان رسیال صادق احسان ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ته د تلفات د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوښتي دي. او په اروپا کې د مدافعي وکیلانو او حقوقي ټولنو یو شورا د ایران څلورو هغو مدافعي وکیلانو ته د بشري حقوقو کلنۍ جایزه ورکړي چې د محل د ایران په زندانونو کې دي. لا بل پلواله ایران څخه یو بل خبر وایي چې په تهران او شاوخوا سیمو کې د هوا په ککړتیا کې د ناڅاپي زیاتوالي له کبله دغلته نن خونځي او پانتونونه تړلې دي. او په هالند کې پولیس وایي د هغه کس لټون کوي چې پرونی د هغه په مرکزی سیمه کې درې کسان د چړو په گزارونو ټپیان کړل.
مننه کوم اجمل انده او دوستانو اوس په خاطر پردیس د افغانستان سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د خزینو فوټبال لوبډلې د مرکزی اسیا د فوټبال په لوبه کې د فیر پلی جایزه وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شادب د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د هیواد د روشکلون خزینو فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی اسیا د روشکلون د فوټبال په دغه لوبه کې د وی لوبي په ګټلو سره د یادو سیالیو 15 مقام خپل کړ. دغه سیالیو لومړی مقام ازبکستان، دویم ایران، دریم تاجکستان او قرغزستان، څلورم مقام خپل کړ. د ترکمنستان د روشکلون خزینو فوټبال لوبډلې بیا د ټولو لوبو په بایللو سره په شپږم ورځ مقام کې وشمیرل شو. د یادونې وړ چې په یادو شویو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب دوه تنه یاسمین حیدر او فرشته شیخ میری د لوبڅار او مرستیال لوبڅار په توګه ګډون درلود. په کابل کې د والیبال د تلولۍ جام لپاره د 15 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ د غوراوي سیالي پیل شوې. د دې سیالیو لومړی لوبه چې د جمعې په ورځ د سری میشت او جهان سپورت لوبډلو ترمنځ د کابل د بدني روزنې په جمنازیوم کې پیل شوې وي، لس ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د بدني روزنې د نشراتو برخې امیر عارف پیمون د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په یادو سیالۍ کې د لغمان، دایکنډي، ننګرهار، بلخ او کابل ولایتونو څخه لوبډلې ګډون لري. او د قطر هیواد د عربي متحده امارات څخه په الهام غواړي چې د کرکټ لاسوریز سوداګریز لیگ جوړ کړي. خای د قطر هیواد لیگ د روان دسمبر میاشتې په اومه نیټه پیل شي. د کرک ټیګر ویب پاڼه د راپور پر بنسټ د لیگ کې به ټول درې وی لوبغاړي وي چې ولس په د قطر هیواد او پاتې نور به بهرني لوبغاړي وي. یوراج سنگ، پاکستاني محمد حفیظ او سریلانکای انجول میتوس په دې لیگ کې د لوبېدو جواز لاسه کړی دی. د لیگ کې به درویش لوبغاړي له دوهمې درجې هیوادونو څخه وي. د قطر د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا دوه یا درې ورځې کې به د لوبغاړو اخیستو پروسه پیل شي او درې وی لوبغاړي به واخیستل شي. د قطر په لسوریز لیگ کې به ټول شپږ لوبډلې شامل وي.
له خطر پردیس مننه دوستانو د اونیز پروګرامونو وخت را ورسېدی. حقیقت څه دی به لومړی واره ورپسې تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزی، ډیره مننه چې ازادي راډیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. غواړم لومړی پوښتنه دا وکړم چې له قطر نه مو د سولې په اړوند معلومات څه دي؟ په قطر کې اوس څه تیریږي؟
داسې خبر شوي چې د مذاکراتو د دوباره آغاز کوشش ودی او ښاغلی خلیلزاد وری وو دوه درې شپې، او بیا مو دا هم واورېدل چې د امریکې ښاغلی جمهور رئیس ټرمپ د فاکس سره په مرکه کې وویل چې د طالبان سره پر توافق کار کوي. دا موږ ته ښه خبر دی او هرکلی کوو.
ډونالډ ټرمپ په دې هم تمرکز کړی چې له طالبانو سره د یو نوي توافق لپاره تلاش کوي. ستاسو په نظر دا توافق به څه وي؟
دا چې څه به پونه، خو که د افغانستان د سولې په خیر وي، د افغانستان د اتحاد او اتفاق په خیر وي، او د یو مضبوط افغانستان د جوړېدو لپاره مثمر واقع کیږي، موږ په خوشحاله یو، موږ یې هرکلی کوو.
د امریکا سیاست ته په پام او دغه راز په دې وروستۍ دوه درې میاشتې کې چې د سولې په موضوع کې لږ څه سوال راغی یا د سولې موضوع شاته سوه، څه ګومان کوي چې امریکا اوس په دې لټه کې ده چې دغه د سولې بهیر په افغانستان کې رښتیا هم کامیاب شي؟
زموږ دا غوښتنه ده. موږ په وارو وارو د امریکا پر حکومت غږ کړی دی په دې تیرې څو میاشتو کې دا پروسه وځنډیده تر څو دوباره یې شروع کړي، دوباره یې پیل کړي، او دا موږ د افغانستان لپاره ضروري ګڼل ده چې د امریکا او د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ مذاکرات ژر تر ژره بیرته شروع شي. په خیر وبور.
ستاسو له نظره د سولې خبرې اترې کې بیا شروع کیږي، لکه څنګه چې طالبان ټینګار کوي دا به له مغه جس خچالته توقف پیدا کوي، یو وزن دې له غجې نه به شروع کیږي که به نه وي څه پکې وي؟
طبعا چې دا غزه سبات شروع شي، تر اوسه پر مذاکرات لاړه، حاصل درلود، بنڅو تبیید چې دا غزه سبات شروع شي، خو که داغه توافقات یا پر هغه مواد چې د مخ توافق سو دي دا پر هغه نور هم اضافه کیږي، او که هغه نوې مواد د افغانستان د سولې او د افغانستان د خلکو په خیر وي، معنی نسته ودی سي.
اوس مهال د افغان حکومت هڅې چې د سولې په برخه کې روانې دي، دغه هڅې په هغه ډول چې لازم دي هغه سره روانې دي او کنه؟
موږ متاسفانه دا هڅې د سولې لپاره نه وینو. موږ متاسفانه په دې تیر کال کې کله چې ښاغلی خلیلزاد وټاکل شو او د امریکا د سولې پروګرام اعلان شو، موږ متاسفانه د افغانستان د حکومت د سولې په مقابل کې ممانعت ولید. په ډېر تاسف
حکومت وایي چې باید د سولې پروسه ډېره ښه او د افغانستان له ملي منافع سره برابر پر مخ ولاړ شي.
نو ملي منافع خو په خپل سولې ملي منافع دي،
یو چارچوب خو باید ورته وي.
چارچوب به تمام معنا چارچوب چې جوړ کړي، دا چارچوب نه جوړیږي، ولې هر ورځ یو نوی طرح وړاندې کیږي؟ په دې تیر کال کې موږ څو ځله نوي طرحې ولیدلې، نوي تشکیلات مو ولیدل. هلته تشکیل موجود دی د شولې د عالي شورا پر مخ د افغانستان لوی جرګې جوړ کړې دي، د دې تشکیل څه ولې استفاده ونه شول؟
دا تشکیل فعال نه بلل کېږي، ویل کېږي چې دا ښه فعالیت نه لري.
فعال خو امریکا سوله نه غوښته. اوس چې امریکا سوله غواړي، دا تشکیل بهترین فعالیت پکې کولای شي. د ټول افغانستان خلک پکې کېږي، د ټول افغانستان نمایندګان پکې ناستي، او د افغانستان جرګې دا تشکیل رامنځته کړی دی.
د سولې په چارو کې دولت وزارت هم همدغه فعالیتونه لري، لا د حکومت نږدې نظر لاندې.
هغه وزارت او د سولې عالي شورا ډېر فرق سره لري. دا یو حکومتي ټاکنه ده، هغه د لوی جرګې ټاکنه چې د سولې په باب تشکیل شوی و، هغه هدف یې د سولې راتګ و. نو په دې کې ډېر فرق سره. هلته د افغانستان د ټول خلکو نمایندګان ناست دي او مشروع ځای دی. خیر، پرې بحث نه کوو. هر څه چې کیږي هغه دې وسي چې د افغانستان د سولې په خیر وي. نن چې اقدامات چې حکومت کوي، متاسفانه موږ د سولې دپاره نه بولو، بلکې هغه اعلانونه چې دوی وکړه، د ښاغلي خلیلزاد مخالفت چې دوی وکړي، د امریکې د ټولو لوی بم د مور بم د دوی چې پر موږ یې وغورځاو په شینواره کې، د هغه تایید وسو، د هغه استقبال وسو، د امریکې د حکومت د جنګ د اعلانو استقبال وسو، د امریکا د جنرالانو د جنگ د اعلانو استقبال وسو. خو د امریکا د دغه یو اعلان چې د سولې غوښتنه او د سولې کوشش او هغه خلیلزاد چې افغان امریکایي دی، دغه به مخالفت وسو. دا ښکاره خبره ده چې د سولې مخالفت دی، کدا دوی د خپل شخصي ګټو لپاره کوي او کدا یو بل د نور پرده هوادو لپاره کوي، غلطه ده، باید بندې.
کرزی صاحب، حکومت په دې ټینګار کوي چې د سولې لپاره اوربان ډیر حتمی دی، اوربان باید راسي.
سی خبر ده.
نو بیا نور څه د خند او د موانع د جدول خبره خو نه ده کړی.
د اوربان ژغ مشونکو د افغانستان خلک د جنگ بندېدل غواړي، د افغانستان خلک د جنگ بندېدل د هرې خوا څخه غواړي، د افغانستان خلک د امریکانو د بمباریو بندېدل هم غواړي، د افغانستان خلک د هغه قطعاتو ظاهراً افغانان چې په باطن کې د امریکې په امر چلیږي صفر یا که دو سه او چار دا بلاوي چې د افغانانو کورو ته ورځي او ماشومان دوی په مخ کې وروژني، د دې بندېدل هم غواړي، د افغانستان خلک د حکومت د حملو بندېدل غواړي، د جنگ د نارو بندېدل غواړي، د نفرت د نارو د خبرولو بندېدل غواړي چې په مطبوعاتو کې شپه ورځ خبرېږي، د افغانستان خلک د طالبانو حملې انفجار انتحار او د دې بندېدل غواړي. هر څو خوا چې جنگ کې غلطي کوي داسې نه کېږي چې د یوې خوا په ظاهر کې د غربن نارې وهو او د بلې خوا اور ته لمن وهو او جنگ ته لمن وهو. دلته موږ ته فتنه معلومېږي، دلته موږ ته فریب معلومېږي. غربن دې وسي، خشونت دې کم شي، خو د غربن په بهانه د سولې د مذاکراتو نه شروع کول موږ یو فریب بولو، یو فتنه بولو، نه د سولې هڅه. په دا سره چې بیا هم ږغ پر غربن کوو.
د حقانی شبکې د مهمو غړو انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان خوشی کېدل، دا فکر نه کوي چې د سولې لپاره د افغان حکومت یو سترګام دی چې اوچتې
کړي؟ ښه اقدام، استقبال مو کوي او هیله مو ده چې د سولې په ګټه وي او د سولې مداري ډېر کړي، خیر مقتب یې کړو.
نو دا ښایي چې حکومت د سولې لپاره کوشش کوي.
کوشش دا کوشش چې مثمرې موږ تایید کړو، اچنوي هغه مو وظیفه ده چې یاد اوره وکړو چې مکو.
ویل کېږي چې په چین کې په نږدې ورځو کې غونډه جوړېږي.
د امریکې کوشش
چې وخت را نه دی معلوم، په بیجنګ کې د افغانستان د سولې په اړوند غونډه جوړه سي، تاسو سره د غونډې په اړه مشوره سوي؟
ما سره د غونډې په اړه اول د چین حکومت تماس ونیو او خبرې کړم او څه بحث راسره وکړي. په دې کې بیا ما د افغانستان حکومت سره تماس ونیو او خبرې مو سره وکړې او دوی سره ورسره چې بېږي کې هر څه چې لازم وي هغه وسیله همکاري مو سره وکړه. په دې کې زما نوم چې زه ولاړسم، خو ښاغلی اشرف غني بیا د دې سره مخالفت کړی او ما ته حواله وکړي د ورونو په لاس چې ته په دې کې مس.
ولې دغه مخالفتونه تاسو تر منځ راوسته سوي؟
زه نه یم پوه. نو بیا ما ورته وویل څه دی او چې زما ضرورت هلته نشته، زه به نظم خپل نوم یې د دې سره لیرې کړي. بیا مو وروسته وکتله چې د ځینې نورو مشرانو مخالفت یې هم کاوه او بیا ما احوال ورکړ چې دا مه کوه، دا د افغانستان مشران دي، دوی باید په جرګو کې.
دا مشران څوک؟
هغه لازم نه ده زیات د ځان په باب خبرو کول، سم د نورو په باب لازم نه ده چې دلته خبرو کوم. مشران خلجي د افغانستان، خو ما خپل نوم د لیست کې لیرې کړي او خو د نورو پر موجودیت مې په لیست کې ټینګار وکړ او پر هغه ټینګار ولاړ یو.
د افغانستان اوسنی وضعیت په پام، مونږ په بحران کې یو که ډار لرو چې بحران سره مخامخ نشو؟
موږ په بحران کې یو، مملکت په شدید بحران کې دی، د خاورې څخه خلق په تیښ کې دي، سلهاو زره افغانان تښتېدلي دي، خاورې څخه ستا خپل رئیس جمهور اعلان کړی دی چې په تیرو 15 کالو کې 15,000 عسکر شهیدان شوي دي. دا ډېر د تاسف خبره ده، ډېر د افسوس خبره ده. زموږ 15,000 بچان په خپله خاوره کې مړه دي، د چا په مقابل کې؟ په کوم لاسته راوړله، په کومه کامیابي؟ پر ډیورنډ باندې ازغن تار تیر شو او زما په خپله خاوره کې 15,000 ځوانان شهیدان شوي دي، او دوی په مقابل کې د غونو 15,000 طالبان شهیدان شوي دي، د غونو عام ولس شهید شوي دي. دا ټول افغانان دي، دا یو لک یو نیم لک دوه لک کسان ولې شهیدان دي؟ د چا د ګټې دپاره؟ د افغانستان د کوم منفعت دپاره؟ نو لحاظ بحران تر جنس کې دی. انتخابات ته جات کړو، انتخابات ته خلک راولوت، د افغانستان خلکو په نه راوتو خپل رایه ورکړه، ریفرنډم یې ورکړي د حالت په خلاف.
یو نظر دا دی، د انتخاباتو په اړه تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان خلک راونه وتل. داسې ویل کېږي چې که چیرې د تاسو د حکومت پر مهال هغه ډول انتخابات سي وایي چې دغه بایومټریک سیستم وایي، هغه وخت به هم خلک همدومره راوتل؟
نه، هغه بایومټریک سیستم باید د انتخاباتو د لاه تشویق باعث
یعنی هدف دا شاید چې هغه وخت وایي تقلب ډېر کېده، تقلبي صندوقونه ډېر ډکېدل.
نه، خلک ډېر راوتل، خو واضح خبره چې خلک راوتل. خلق راوتل 2009 کال کوم راوتل، 2014 کوم راوتل، خو نتیجه د انتخابات افغانانو ولا ټاکل، امریکایانو ولا ټاکل.
په داسې حال کې چې د افغانستان انتخابات په یو ډول سره له مشکلاتو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې نتایج یا ابتدایي هم نه دي اعلان، تاسو څو ورځې وړاندې د ثبات او همګرایۍ د ټیم د مشر عبدالعبدالله لیدو ته ورغلی، یو ډول پوښتنې پیدا کیږي چې ولې په دغه اساس وخت کې او څه مو ویله؟
نه، خو افغانان یو دبل ناسته ولاړ سل رو ډاکټر صاحب عبدالله په درې ځلي راغې زما کور ته چای را سره وڅښلې، خبرې را سره وکړې، او بیا ما دا احساس پیدا کړ چې زه باید پلا ورسم. نو ورنم ورسره کښېنه سره، خصوصا د سولې په باب خبرې سره وکړې. دا د چینایانو پیشنهاد راغلی وو، د هغه باب خبرې سره وکړې او تبادل نظر مو سره وکړې او توافق مو سره درلود. دا احساس به شوی چې مهم مواد وکړي چې راسه سره کښېنو.
ولې په دې دو میاشتو کې د انتخاباتي لانجې چې دي تاسو تر اوسه پورې له ډاکټر غني سره نه دي لیدلي؟
ما احوال ورکړی دی چې سره کښېنو، خو ده د خوا جواب نه دی راغلی. ما د ملګرو په لاس احوال ورکړی دی دوه درې ځلې، زربار به ورسره کښېنو چې د افغانستان په باب خبرې ولې ونه ورسره کښېنو. هر شی سیاسي نه وي، هره مسله سیاسي نه، دلته افغانان یو، رابطې سته، انډوالۍ سته، دوستۍ سته. پرون د جناب حکمتیار صاحب استازی را سره ناست، غیرت بهیر صاحب، او پر دې مو خبرې سره وکړې چې زه حکمتیار صاحب سره کښېنم، او پر ورځ مو د استاد صاحب سره خبرې وکړې په ټلیفون کې. انشاءالله تعالی په دې نږدې کې به ورسره سره کښېنم، یا په کابل کې به سره کښېنو. دا ناستې ولاړ خو باید ادامه پیدا کړي. دا خو
د انتخاباتو نتایج نه دي اعلان شوي لا هم. ستاسو نظره ضرور ده چې د انتخاباتو نتایج اعلان شي او که د سولې پروسه پیاوړې شي؟
اولویت د سولې پروسه دی. افغانستان ته انتخابات په دغه حالات کې ضرور نه دي، ولې چې کېدای نه شي، بحران ډېرې. هغه د همغه سې اوسول، خلک هم روانه وتله او د انتخاباتو نتیجې هم روانه وتې.
بله لاره څه وه؟
بله لاره دا وه، ما ډاکټر صاحب ژبنی ته پیشنهاد وکړي
موقت حکومت.
نه، ما ډاکټر صاحب ژبنی ته پیشنهاد وکړي څو ځلې، او بیا مې د امریکې د خارجه وزیر په مخ کې ورته وویل چې افغانان موقت حکومت نه غواړي، ته د دې صدر ملر. او دا مې په وار وار ورته وویل چې زه په هیڅ عنوان دوباره حاضر نه یم چې راسم دا دولتي وظیفو ته، یا ریاست جمهوریت، یا موقت یا غیر موقت. ما خپل وخت تیر کړي، زه غواړم چې په دې خپله خاوره کې په صلح آمیز خاوره کې سوله ولري، د خپلو بچیانو سره ژوند وکړم. نو ما ورته وویل چې پر سوله تاکید وکړه، د سولې مخالفت مه کوه.
یعنی د سولې مخالفت کړی دی؟
بالکل یې کړی دی. د سولې مخالفت مه کوه، او تر هغه ورځې پورې چې سوله راځي ته حکومت ادامه ورکړه. کله چې سوله راغله مملکت آرام شو، ټول افغانان یو د بل سره کښېنستل، هلته باید انتخابات اقدام وکړي. دا پیشنهاد به ورته وکړي، ده ونه منل. اوس عادي وطن حالات وګوري، څو نه سوله اوسوله، نه انتخابات اوسوله.
ډېره مننه جناب کرزی صاحب، کور ودان، خیر است.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تند څنګه درنو اوریدونکو سلام. ځواني هغه وخت دی چې مصروفیتونه پکې ډیر دي، خو په دې منځ کې تفریح څومره مهمه ده.
راوزم بار یا ګرځم دفتر ته زبر تور ګرځم پر اپډیټ غونډې سره.
اولی یو شمیر ځوانان تفریح ته ډیر، او یو شمیر نور بیا بیخي ارزښت نه ورکوي.
همدا کور کې اوسي کغه یو آزاد وخت هم ولري کنه، نه پرېږدي چې لاړ شي بیرون ته.
او د تفریح لپاره مناسب وخت څنګه بیلې دای شي؟
خپل ځوانان د تفریح لپاره دوی به خپل امکانات برابر کړي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي، او زه وګمه جبر خیلې درته وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
انسان ماشین نه دی چې لایوي مخې کار ته ولګیږي او ستړی نشي. رښتیا هم انسانان ستړي کیږي، او دوی تفریح ته اړتیا لري. دا تفریح مرسته کوي چې ستړیاوي لرې او د مشوي کس بیرته د کار جوګه شي. خو په افغانستان کې بیا یو شمېر ځوانان تفریح ته ډېر ارزښت نه ورکوي. د کابل اوسیدونکی صفت سمون وایي نامنی او د کورنیو پابندي سبب شوی چې ډېر ځوانان تفریح ونه کړي.
ځینې ځوانان دي د امنیتي ستونزو له وجې دوی نه ځي مثلا، او په واقعیت هم ځینې موږ ښکلې ښکلې ځایونه لرو چې خلک باید هلته د میلو او د تفریح لپاره لاړ شي، هغه ناامنه دي، نو دوی نشي تللی هغه ځایو ته. بل لامل دا دی چې زموږ ډېری خلک، ډېری ځوانان مثلا په کور کې مشران لري، هغه مشران د دې باعث کیږي چې دی ډېر تفریح ته لاړ نه سي. له همغه ماشومتوب نه دی داسې ساتل کیږي چې دی باید همدا کور کې اوسي، که هغه یو آزاد وخت هم ولري که نه، مثلا د جمعې ورځ هم وي، نو دی نه پرېږدي چې لاړ شي بیرون ته. نو په دې اساس باندې بیا غوسه کیږي هم پې او دوی نه پرېږدي چې تفریح ته لاړ شي.
کیدای شي یو شمېر ځوانان دا بهانه وکړي چې دوی پیسې، وخت یا امکانات نه لري چې تفریح وکړي، خو هیواد رفعت وایي تفریح په لږو لګښتونو هم کیدلی شي.
لومړی خو دا یو بهانه ده، خپله د لټۍ یو لامل دی چې سړی ځان ته دغه خبره په ذهن کې راولي چې وخت نشته. تفریح یوازې په دې معنا نه ده چې سړی دې له کوره ووځي، جیب یې ډک وي، حسابونه شان ورسره واخلي، یو بل هیواد ته، یو بل ولایت ته، یو بل ځای ته لاړ شي، لرې وخت یې هم زیات ولګېږي، پیسې ولګېږي. دا تفریح نه ده، تفریح اصلا د ذهني ارامتیا لپاره د یو موقعیت بدلول، د یو حالت بدلولو ته ویل کېږي. مثلا یو نفر وزي له کوره بیرون یو باغ ته ځي، یا یوې داسې سیمې ته ځي چې هغلته د ده ادکاري ماحول سره توپیر ولري، یا یو ملګري ته زنګ وهي او یو ځای کښېني، یو ګیلاس چای څښي. دا ټول یوه تفریح ده چې ذهني هغه ذهني حالات یې بدل کړي. نو دغه رقم تفریح نه ډېر وخت ته ضرورت لري، نه لګښت ته ضرورت لري، او نه هم بل څه ته ضرورت لري. د کار بدلون خپله کېدلی شي یوه تفریح اوسي.
د غزنی اوسېدونکی میرویس میوندوال وایي تفریح د انسان رواني حالت ښه کوي او ژوند ورته ښکلی کوي. دی په همدې اړه خپله تجربه راته وایي.
څه چې یوه هفته فرضاً کار کوي، نو هفته اخیر کې خو طبعاً یو ورځ دوه ورځ لپاره دغسې وطن کې او په دغسې شرایطو کې معلومدار مجبوره ده چې تفریح ته وخت ورکړي. داخل خپله زه شخصاً هفته کې کار کوم، ټول هفته کې مثلا ټول هفته کې زه د تفریح لپاره وخت نه لرم، نه یې کولای شم. ول پاس پنج شنبه او جمعه نسبتاً کار نه یې، د کار بوج نه یې. طبعاً هفته کې دغه دوه ورځې خو تفریح ته وخت ورکوم. خپله زه ډېر راحت یم چې فرضاً مثلا هفته کې کوم سلسل کار وکړم، دغه چهار شنبه پنج شنبه وخت دفتر کې ډېر راباندې غمي، یعنی سیږي که خلاصېږي چې نه، بېخي ځکه ټول هفته بوج فشار وي. نو دغه یو ورځ مثلا دوه ورځ که راوځم بار یا ګرځم، نسبتاً طبعاً چې دفتر ته زه بېرته ورګرځم لږ هغه اپډیټ غوندې سړی.
د کابل اوسیدونکو نثار بیا وایي ځوانان باید د تفریح په کولو کې افراط او تفریط ونه کړي.
تفریح ونکو موږ به خپل کارونه یا هغه څه کې چې مصروف وي هغه په سم ډول سرته ونه شو رسولی، ځکه ذهن، وجود، دا ټول استراحت ته ضرورت لري. انسان باید وګرځي، باید وخاندي، باید ټوکې وکړي، تفریح وکړي، سیاحت ته لاړ سي. دا ضرورت ده د انسان، یو ډېره هم ضرورت ده. خو خبره دا ده چې باید مدیریت سي. ځینې خلک دي مثلا هغه ډېره زیاته تفریح کوي، خپل کارونه سي باید مخې ته یوسي، یا مثلا کوم وظیفه چې لري یا کوم بل مسؤلیت چې لري هغه د ډېرې تفریح د وجې نه هغه خپل کار ورنه پاتې کیږي. ځینې خلک بیا دومره کار کې ځان بختی سي بخي تفریح ته پام نه یا اصلا توجه نه ورته کوي. که چیرته موږ منظم ژوند وکړو، هم کولای سو په ډېر ښه شکل خپلو کارونو ته رسیدګي وکړو، او هم کولای شو د تفریح لپاره وخت پیدا کړو.
څېړنو ښودلې هغه کسان چې تفریح کوي د کار کیفیت یې تر هغو کسانو ښه وي چې تفریح ته وخت نه ورکوي. صفات سمون هم دا خبره کوي.
موږ کولای شو په هر حالت کې ځان ته د تفریح زمینه برابره کړو، هغه که په کار ځای کې یاستو، که په نورو مسایلو کې مصروفه یاستو، نو کولای شو موږ د تفریح زمینه برابره کړو. که زه مثلا په دفتر کې اوسم، کار کوم له سهاره تر مازدیګره پورې، نو زه کولای شم د همدغې ورځې په لړ کې زه نیم ساعت ځان ته د تفریح وخت برابر کړم. هغه په دې معنا چې ځکه یو چیرته له کار ځای څخه یو ګوښه یو ځای ته ځم، یا مثلا یو بام ته یا یو داسې چمن خواته زه هلته کینم، او مثلا یو پیاله چای اخلم یا قهوه اخلم. یعنی په دې معنا چې ما هغه کاري ماحول بدل که، او زه داسې ځای ته لاړم چې زما ذهن تازه شو. د هغې تر څنګ ځینې نور مسایل هم شته دي چې مثلا خلک کولی شي په هر حالت کې دوی ځان ته د تفریح زمینه برابره کړي.
هیواد رفعت وایي هر څوک باید په دې سوچ وکړي چې کوم ډول تفریح د دوی لپاره جالبه وي. د تفریح په برخه کې د خپل ذوق معلومول مرسته کوي چې ښه تفریح ولرو.
ټول انسانان یو ډول تفریح نه خوښوي. یو کس دی د لوبې نه خوند اخلي، د لوبې کتل نه خوند اخلي. مثلا له کوره وځي بیرون په میدانی کې هغلته خلک کرکټ لوبه کوي، دای چې هغلته کینی هغه کرکټ لوبه د خلکو وګوري دای دغه نه خوند اخلي. خو بل انسان دی هغه وایي چې نه، زه نستی نه خوند نه اخلم، زه باید په دې ځای کې منډې را منډې وهم. نو تر ټولو لومړی د یوه نفر لپاره دغه مهمه ده چې دای دا تشخیص کړي چې کومه تفریح د ما لپاره آرام بخشه ده، آرام راکوي او ښه ده. وروس تلاغی پاغی برخه که دای مثلا تفریح وکلی یا اوزی یا ملگری سرکینی یا لوبه وکلی یا تلویزون وگوری یا مطالعه وکلی، نو در طول دی تفریح دولونه، نو هر انسان بدل دی تفریح حالت لری او پا مغ حالت که دای خپل ذهنی سکون ترسی.
تاندی چنگی خپراوانه ل ازادی راژیو چخاوری تفریح نکول او کولیه څه پایلې لري او که ځوانان غواړي ښه تفریح ولري کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د کابل پوهنتون له استاد پوهاند زلمی هوتک سره مرکه کړي چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد، دا بعض ځوانان په افغانستان کې تفریح نه کوي یا که کوي هم ډېره کمه کوي، د دې لاملونه به څه ده؟ ولې
دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې د تفریح یا د استراحت یا د انسان روحن آرام شي دا بسترونه او امکانات قطعا نشته او کوي هم ډېر محدود دي. مثلا موږ 2 کاله تقریبا چې نیمه پیړۍ شي موږ په جنگ کې تولد شوي یا پیدا شوي، موږ په جنگ کې لوی شوي، موږ سره د جنگ ذهنیت ده، نه د کار، نه د استراحت، نه د تفریح. او د تفریح دپاره دا خوځي خبره چې انسان څومره چې کار کوي همدغه تفریح او استراحت ته ضرورت لري. موږ متاسفانه اول خو په کورنۍ کې دا روحیه نشته. مثلا موږ ټول ځوانان اولادونه لرو، وخت چې باندې وځو چیرې ځي؟ دا اولین سوال دی چې ته چیرې ځې؟ اوس که چې نه وخت رانه شي، اوس که چې کوم ځای ته لاړ نه شي، اوس که تفریحي محل ته لاړ نه شي، ولې په تفریحي محلاتو کې موږ چاودنې ولیدې؟ ولې په نړۍ کې 2 رخصت ده؟ 2 په دې رخصت ده دغه څوک چې یو 15 کار کوي یو 2 باید کاملا استراحت وکړي، چې دا د یوې هفتې کار دپاره د 15 کار دپاره دا آماده شي. د ذهن تازه کیږي، د روح تازه کیږي، د فزیکل د تماده کیږي، د ستړیا وځي. دا موږ هم بشری، موږ هم انسان دي، موږ ځوانان هم ځوانان دي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې لومړنۍ هغه بستر چې کورنۍ ده، کورنۍ ده باید ځوانان ته اجازه نه ورکړي، یا سخت ویر لري یا ډار لري چې خدای نه کاسته اولادونه تلف نشته. یو بل په ټولنه کې دغه یو موضوع د تفریح تر اوسه پورې دوی ته سوال ده، یعنی څه شی؟ یو څوک فوټبال کوي ولې کوي، مثلا څوک کرکټ کوي ولې کوي؟
نو د دې بعد اغیزه به څه وي چې د ځوانان تفریح نه لري نه کوي؟
بعد اغیزه ټول په ټولنه راځي. افغانستان تقریبا در 1400 تر 1000 پورې دا د موږ 500 تر 1000 پورې فیصدي د نفوس دا تشکیلي. وخت چې دا سالم یعنی تفریح ونه لري، دماغ تازه نشي، استراحت نشي، ستړیاي ونه وزي، اول خو د عمر لنډيږي. دا یو بد تاثیر مخکې دی چې هغه د کهولت سنت دی ورسېږي، د ستړی دی، یعنی عمر یې دېرش اماده ده 6 کلن. دغه نیرو چې په کار کې، په ټولنه کې، په پیشرفت کې، په وده کې مصرف شي، د دې د دې شنه خواته دی نه لري، د استراحت نه کوي. دا تاثیر دغه په ټولنه. دوهم تاثیر په اقتصاد دی مملکت راځي. موږ چې ځوان نسل لپاره امکانات د تفریح، استراحت یا د وسایل برابر نه کوو، خو موږ د اقتصادي لحاظ د موږ هغه قشر ده چې دا تولید کوي، دا اشتغال لري، دا مصرف ده، د دې لپاره بل تاثیر په اقتصاد د افغانستان ده.
نو د دې حل لاره به څه وي؟ څه کول پکار دي په دې ځوانانو په منځ کې یا په افغانستان کې چې دا ځوانان تفریح یو مهم بخش د خپل ژوند دی وګڼي؟
اول باید کورنۍ خپل اولادو ته دغه فرهنګ وروخي چې 15 یا زیاکام یا زیات دوی مصروف دي، 2 باید استراحت وکړي. یعنی دوی باندې داسې هغه نه اوسي چې فشار راوړي چې دغه 2 ته قطعا ته باید په کور کې اوسي یا په کار کې اوسي. نه، دغه 2 د دوی لپاره دا مجال، دا فرصت، دا امکانات کورنۍ برابرې کړي خپل اولادو لپاره. سالنګ ته نشو تللی، ننګرهار ته نشو تللی، اما کېدای شي په کابل کې لاړ شو، ارزان قیمت هلته یو پارک ده، کېدای شي چې د مازدیګر د خولاړ شو قرغې ته خپلو کورنۍ سره، یا هېڅ کې نه وي په دغه محیط کې چې ژوند کوو، د کور نه بهر وځو، یو د اقل یو فکر هم تازه شي. دا یو خپله ځوانان د تفریح لپاره دوی باید خپل امکانات برابر کړي. یعنې په څه معنی؟ ځوانانو ټولنه شته، ځوانان یو بل سره ملګري دي، نهادونه دي، یو بل پېژني. کومه سالمه مشغولتیا چې دوی کولی شي؟ بسکتبال کولی شي، والیبال کولی شي، کرکټ کولی شي، په کوم محل کې کولی شي؟ دوی باید خپله د ابتکار په لاس کې واخلي چې دغه بیکار وخت چې دوی دي لپاره چې دوی تازه شي، آرام شي، د فزیکل په حساب ورته یو انرژي ورکړي شي، دوی باید خپله لاره ولټي. دریم دا چې دولت دوی ښار جوړي ما پارک چیرې دي؟ ښاروالي کورونه توزیع کوي، مګر د پارک لپاره خو به ساحه ونیسي. دولت دا مکلفیت ده چې د ځوانانو لپاره که واقعا غواړي چې په افغانستان کې بدلون راولي او نوی نسل پر انرژي او پر مسئولیت نسل تربیه کی او ټولنې ته وړاندې کی، دا امکانات به دولت ورته برابر کی.
د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدون کیده. تربیه خوشاله او سوکاله ژوند درته وړم. الله مو ملشه.
خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.